السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت ساتامه
د افغانستان اسلامي امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجود ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه نه دی ورکل شي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې درا ولاړو شو ډیرو ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د مسیحوی بي سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوې دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه هم د خبرونه په ورستۍ نیمایي کې یعنی دوهمه نیمایي کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمری په څلې رښتمه د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد روم میټرز د وی پانل له مخې په افغانستان کې یو لکو 50,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او لامل هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنری نز لینارچچ بیگا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدې مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی و. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنز د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی امارات لوګدی مدیرایس په امنیتی برخه کې پټه همکاري کول خو د دوړو هیوادونو ترمن د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماټیک اړیکی د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې ل خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمنی او پولند ترمن د اختلاف ټکی هم شته. پولند نارت ستریم دوه دینه لیکل جوړولو سره چې د روسي طبیعي ګاز مستقیمن جرمنی ته لیک دوی مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسي فشار زیاتولی شي. د جرمنی نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسي د یرغل په صورت کې دا نه لیک بندوي. خو ښاغلی شولتز د چهارشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسي ته خبرداری ورکړ چې دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای او هغه خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکو څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق لارې ملي ماموریت اعلان کړ ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوی ساينس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې او مایکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نجیر راتلونکو کې په ټول افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د امر روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندوی ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. خو د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپل دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووېډ 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووېډ 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره څلور ډیر شروختونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت منی چې د پخوانی نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت ساتامی امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجیر زیاته کړه چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یو هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته معاشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. خو د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همدارس د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان خغلی حجیر پرون د دې اوبا په اړه یو لړ نوی معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوی بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوی. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپېته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوی.
و امرودل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې په ټول افغانستان کې کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت او د دې حکومت تر لنګېدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د په وینا د روغتیا مسله تر ډیره سیاسي کړې ده.
موږ په افغانستان کې درې ډول روغتیايي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیې څخه مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیايي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لویو ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي؟ تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا و دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دوه کاله مشکل دا وضعیت دا درې کاله مشکل دا وضعیت د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پوري د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوله هغه مرسته اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. موږ ډیر کوښښ کړی ده له نړیوالو مؤسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سی دی نامه یو شمېر نور مؤسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلي او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان لول سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قتس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستي بند کړي. آیا د دوی مرستي هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستي د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي. دا باسي وفاه دي خلکو په سترو کې خاورې توې ول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده، که غیر اس دي جی خبره ده، که هغه دي مور او د ماشوم دي روغتیا دي پالنې خبره ده. او که چیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوال مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري او نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو،
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8:00 او 19 دقیقې کیدونکو دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښو.
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لازیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معاملات کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي، عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي ممکن د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له هغه پلان لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخواني لوړ پوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملی کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د ولولپوري چارواکي په حواله لیکلي دا پلان ځکه ځنډیدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي لنه خو نه خانو داسې ښکاری چې بریتانیا کې د افغانانو د مشتیدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له مات سره مخامخ شو. په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتیدو د پلان وپاڼه د سپتمبر له 14 را په دی خو اپډیټ یا تازه شوې نه ده. خو د بریتانیا حکومت وړ مشپه د افغانانو د بیا مشتیدو پلان د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ازادي رادیو اوري ولکې شاوخوا 2000 خزینه خبريالانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د شمیرې خبريالانو د دفاع کمیټې او د خپلواک خبريالانو د ټولنې لخوا ازادي رادیو سره شریک شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د نننه او بهر یو شمېر افغان خبريالانو وایي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 12 رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورټ کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډیره خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتل او له ډیر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې د خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله یې په رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالانې ورځ سربلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
خزینه خبریالانې چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالانې په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه خسي چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو الحقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې پورستیو څلورو میاشتو کې پرسنیز ډګر کې د خزینه خبريالانو لاساتلي حقونه په تیرو شلو کلونو کې به مخینی وو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبريالانو خپل دندې لاس ورکړې او ډېرې د هیواد پر خودو تار شوې دي. د آزادو خبريالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولی چې پرسنیو کې د خزو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خزې تشکیلوي هغه پرسنیو کې د خپل ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتونو تزواب ور نه کړ. خو څمو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو زینو محدودیتونه لګولی وو چې د طالبانو ویند زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغه مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د خزینه کارکونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نڅرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم هی ونړیواله موضوع ایران پر اروپای مرکچیانو نیوکه کړی د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیال لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچی له دې وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور لمخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لمنځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وچه د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره له هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتومي وسله ترلاسه کړي. نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقه د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان او میاشتو مخکې ته بوولی. لشپاګولو یو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخې چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. ولاندې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوښو ځانو د لټ خبرونه مهیروي د غراز بریدې ترڅنګ د هم واوري چې د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساری رال وی دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بایو